سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ده نوی راپور به د راتلونکې پنجشنبې په ورځ د فبروري په 9مه د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې شي. ښاغلي بنټ دا خبره نن دوشنبې په خپله ټولنیز شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړې خو د محتوا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. هغه ویلي په دې غونډه کې به چې د افغانستان په وخت ماښام په 6:30 پیل شي دا راپور وړاندې شي او د دولتونو او مدني ټولنې ترمنځ به نظریات تبادله شي. دا په روانه اونۍ کې دوهم ځل وي چې د ملګرو ملتو دوه مهم ارګانونه د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د تړول دروازو تر شا په یو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونی ګوتریش په دې غونډه کې په ټوله کې د افغانستان د وضعیت د نوموړي په مشرۍ په دوا کې د تیرې اونۍ د غونډې او همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې پر مسلو خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د سترې محکمې د پریکړې له مخې نن یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سترې محکمې اعلامیه په ایکس پاڼه خبره کړې او ویلي دي د ده په وینا دا سزا د طالبانو د سترې محکمې لخوا په جاوزجان کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوې. اسوشیټد پریس اژانس د عین شاهدانو له قوله ویلي دغه اعدام د جاوزجان په مرکز شبرغان کې د سخت واورو د اورښت پر مهال تطبیق شو. داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 ډزه وویشت او ویې واژه. دا په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو لخوا درېیم اعدام دی. تر دې مخکې هم په غزني کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام شوي وو. مریم نواز نن دوشنبه د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. وی ویل پر دې دندې د نوموړي ټاکل کېدل د هرې ښځې د هرې مور او لور لپاره بریا ده. مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د پنجاب ایالتي پارلمان نویو ټاکل شوو غړو ته وروسته له هغې چې پر دې دندې د نوموړي ټاکنې تایید کړه وویل دغه ټاکنه ثابتوي چې ښځه او نجلۍ د دې دلیل نشي کېدای چې تاسو له خوبونو راوګرځوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مریم نواز د پاکستان په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې د دې هیواد د یو ایالت د چارو واګې ترلاسه کوي. پاکستان کې د فبروري په 8مه د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز او د پاکستان پیپلز ګوندونو رای ګټلې دي. که څه هم چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پلویانو تر ټولو ډېرې څوکۍ وګټلې خو یو ګوند هم د مرکزی حکومت په جوړولو بریالی نه شو. د پاکستان د صدر اعظمي څوکۍ ته هم د مریم نواز تره شهباز شریف چې هغه په دې وروستیو کې څه کم 2 کاله د پاکستان د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې غوره شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالۍ ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی دغه ټیسټ د فبروري په 8مه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملاري کې شامل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې اشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زدران، نور علي زدران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پختین، زیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نوید زدران او ابراهیم عبدالرحیمزای شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زای بیا له لوبډلې کې نول شوي. ویل کېږي چې چټک توپچونکی سلیم ساپای د لاس د ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل. د ویلو ده چې آیرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یوه ټیسټ سیالي ترسره کړې چې افغان لوبډلې ګټلې. د اسرائیل صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز وروسته له غزې له فرانګې د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو ویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین وو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بهرنیو دولتونو او مرستندویو سازمانونو په پرله پسې ډول اندېښنه څرګنده کړه چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي. د غزې په رفح ښار کې د 1.4 میلیونو زیاتو فلسطینیانو چې اکثره یې د غزې له نورو جګړو ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې. مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کېږي تر اوسه د اسرائیل له ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نن د تړول دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان نیوکه کړې ده چې ولې داسې غونډې علني کیږي نه او د ښځو او نجونو په اړه باندې پکې بحثونه نه زیاتیږي. یو افغان فعال هم وایي
روز موږ غوښتنه د دغه غونډې څخه دا ده چې د نجونو د مکتب پرسه کې د ښځو د حق او حقوق پرسه کې او بخصوص د ټول افغانانو غوښتنه د همه شمول حکومت لپاره دي.
په جوزجان کې نن د طالبانو لخوا یو کس د قتل په تور باندې اعدام شو. ځینې حقوق پوهان بیا وایي
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
د چمن پرلت که چم روان ده خو د ترانسپورت لپاره اجازه ورکړل شوه.
مش دا پیسلا پا دی وکل سروجر روانه ده. مش پرلت ناست دی پر خپل مقام بندی خو ترانسپورت کنتینران امپورت اکسپورت دا مر الکل.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
وربشو جوزجان ته هلته د طالبانو سیمایي چارواکو نن د ستري محکمې د طالبانو د ستري محکمې په امر باندې یو کس اعدام کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه خبره کړې چې ویلي دي دغه کس د قتل په تور محکوم او د اعدام حکم پرې شوی و. د طالبانو د رهبر په امر باندې دا کس اعدام شوی. تر دې مخکې هم په غزنی کې دوه نور کسان د قتل په تور باندې اعدام شوي وو. ګڼ غبرګونونه هم په دې رابطه باندې راپورته شوي دي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
که څه هم د طالبانو حکومت لخوا څو ورځې وړاندې په غزنی کې د دوو تنو له اعدام وروسته نړیوالو بنسټونو له طالبانو د دې کار د بندېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په جوزجان کې یو بل کس هم اعدام کړی دی. د طالبانو حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې لیکلي دا حکم د دوی له قوله قصاص د دوشنبې په ورځ د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې داسې مهال چې یو شمېر خلک او د دوی د حکومت چارواکي هم ورغلي وو په یو شخص چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. اعلامیه کې راغلي دا شخص نظر محمد نومیده او پر دې تورن و چې دوه کاله وړاندې یو بل کس د چاقو په وسیله وژلی و. اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د اعدام پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله له منظورۍ وروسته عملي شوې ده، خو لا معلومه نه ده چې د دې کس محاکمه څومره عادلانه وه او آیا مدافع وکیل هم درلود او که نه. که څه هم د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د قصاص حکم عملي شو، مګر د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي راغلي. د ویلو ده چې طالبان وړاندې په دې ډول پریکړو کې تورن کسان په ډزو ویشتلي دي. دا په افغانستان کې په تیرو 15 ورځو کې د خلکو تر مخه د اعدام دریمه پیښه ده چې ثبتېږي. د طالبانو حکومت د تېرې پنجشنبې په ورځ دوه تنه په غزنی کې په عام محضر کې اعدام کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اعدام سزا په عملي کولو سره شرعي حکم تطبیق کوي، خو په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې د اعدام له هر ډول عملي کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې حقوقي او دین پوهان وایي د اعدام د پریکړې پر مهال دقت او د قانوني مراحلو عملي کېدو ته باید ډېر پام وشي. فضل من الله ممتاز یو له هغو دیني عالمانو چې په اسلامي فقه کې تخصص لري وایي د اعدام حکم د اسلامي شریعت له اصولو دی، خو عملي کول ډېر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري.
ډېر پام پکار دی. هغه حکم چې محکمې صادروي باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم یعنی ټول قاضیان باید د علم او عدل له مخې پېژندل شوي خلک وي او د شرعي او فقهي علومو پر بنسټ د اعدام د ورکولو د حکم په ټولو برخو پوه وي.
د حقوقي مسایلو کارپوه او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات بیا وایي د افغانستان په جزایي قوانینو کې د اعدام سزا شته، خو اوس مال د طالبانو حکومت د دې شرعي اصل د عملي کولو صلاحیت نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قانون پر بنسټ قضایي نظام نشته او هغه څه چې د قصاص په نوم په عام محضر کې کیږي د ټولنې لپاره له ستونزو ډکې پایلې لري.
په هیڅ وجه طالبان د دې شرعي پریکړې د عملي کېدو جوګه نه دي. له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته او نظام مشروعیت نه لري. هر هغه څه چې په عام محضر کې کیږي د افغانستان په جنګ ځپلې ټولنه کې له ټولنیز پلوه ناوړه پایلې رامنځته کوي.
وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دا په عام محضر کې د اعدام پنځمه پېښه ده. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون کې یو نفر په لغمان او د 2022 کال په ډسمبر کې یو بل تن په فراه کې د خلکو په مخ کې اعدام کړی وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته.
ازادي راډيو ته غواګيست. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر څرنګوالي چې نن به د تړل دروازو ترسره شي نیوکه کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال ای دربار وایي د افغانستان په اړه غونډې ډېرې مهمې دي، خو دا چې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د غونډې له موضوعاتو خبرې نه دي او یا هم په دغو غونډو کې ګډون نه لري د اندېښنې وړ ده. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ.
په داسې حال کې چې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د تړلو دروازو تر شا ځانګړې غونډه کوي، د بشري حقوقو د څار اداره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو هیوادونو نیوکه کوي او وایي چې باید د افغانستان په اړه د تړلو دروازو تر شا د غونډو جوړول ودروي. د یاد سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي حق لري تر څو پوه شي چې په دې اړه څه باز او پریکړه کیږي. هغې وویل دوی د افغانستان په اړه د تړلو دروازو تر شا د بېلابېلو ناستو شاهدان دي او په دوحه کې په تېره غونډه کې د مدني ټولنې لږ شمېر استازو شتون درلود او د ښځو پر مسایلو هم تمرکز نه و شوی، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دوحې د غونډې په پای کې اعلان وکړ چې د دې غونډې د ګډونوالو لخوا یو له مهمو مسلو څخه چې توافق پرې وشو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ټینګښت و. هیدربار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک ته په اشاره سره چې پکې د سولې او امنیت په تړاو غونډو کې د ښځو او نجونو پر حضور ټینګار شوی وایي د دغه پریکړه لیک له مخې افغان میرمنې او نجونې حق لري چې په دا ډول غونډو کې برخه واخلي او یا یې له مسایلو خبرې شي.
دا ډېره مهمه ده چې د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وشي. دې ته په پام سره چې اوس مهال افغانستان هېر شوی دی، خو د تړلو دروازو تر شا د هغې ترسره کول د منلو وړ نه دي. په داسې حال کې چې دا د افغان نجونو او ښځو حق دی چې د دې غونډې په اړه چې د دوی د راتلونکي په اړه ده پوه شي یا د هغې برخه وي، اګر دا تل په پام کې نه نیول کېږي.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د بشري حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی له ډلې نجیبې سنجر ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت حقوق بشری
له بده مرغه په افغانستان کې بشري حقونه په ډیر وحشتناک ډول تر پښو لاندې کیږي. طالبانو په سیستماتیک ډول افغانان نجونې او ښځې له هر ډول ازادي بې برخې کړي
دي.
نصیبا چې له زده کړو د بې برخې شویو نجونو له ډلې د ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مسایلو په تړاو له غونډو څخه د دوی هیله دا ده چې په افغانستان او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره وضعیت بدل شي.
د نړۍ او هغو کسانو لخوا چې باید زموږ ملاتړ وکړي خو نه یې کوي. تر اوسه کومې غونډې چې ترسره شوي زموږ په ګټه یې څه نه دي کړي او موږ هېڅ غبرګون نه دی لیدلی. فقط غواړم تر څو لږه زمینه برابره شي تر څو نړۍ په دې اړه خبرې وکړي چې څنګه موږ بیرته خپلو زده کړو او تحصیل ته راستنی شو.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان د وضعیت او د افغانستان په هکله د دوحې د غونډې د وړاندیزونو په اړه چې تېره اونۍ د بېلابېلو هیوادونو د افغانستان په اړه د سیمې د سازمانونو د ځانګړو استازو په شتون کې جوړه شوې وه راپور وړاندې کړي. د طالبانو حکومت چارواکو ته لدا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په خپلې څه د پاسه 2.5 کلنې واکمنۍ په موده کې د ښځو پر کار، زده کړو، تحصیل او ټولنیز ژوند بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې د پراخو کورني او نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
څنګه مو چې واورېدل نن د امنیت شورا د افغانستان په تړاو غونډه لري، کسم چې د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنه ښولې او نیوکه کړي چې داسې غونډو کې اکثر افغان ښځو ته د ګډون اجازه نشته او موضوعاتو نیم ډېر خبر نه دي. خو تمه کېږي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه هم بحث وشي. طالبانو له اول سره له دغه ټاکنې سره مخالفت ښولی او دا چې ولې دا پوښتنه مو د امریکا د وسکانسن پوهنتون له استاد او افغان فعال نجیب آزاد سره په یو مرکه کې کړې.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي، هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي، لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست، همدارنګه د افراطي سیاست، دې تر څنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه، بشري جنایتونه ترسره کېږي، د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي، ځانګړي استازي لري. د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل. نو دا مهمه ده، که څه هم ملګري ملتونه یوه نافذه قوه نه لري او تر ډېره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کېږي، خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی، په نړۍ کې تر ټولو معتبر سازمان دی، او بیا نور هیوادونه چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې که ډېر تاثیر ونه لري، اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي؟
طالبان د ملګرو ملتونو له آدرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي، هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازینی رول د طالبانو دی. دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت، د دې جنایتونه، د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده، هغه تر څار لاندې راځي، هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له آدرسه بیا خپریږي. لہذا دوی نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسیونونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي، نو دا افشا کیږي، دا دیوانه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي. لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي، ځکه دوی ویر لري
که د طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل شي څه به وشي.
د طالبانو مخالفت نشي کولای چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی یا پر دې تاثیر ولري. د دې مخالفت سره سره چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري، خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع، د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راشي او د دې معتبر سازمان له آدرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نه سو ورته وایلی، لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم، د نورو هیوادونو هغه تعاملات، انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره، د نړیوالو سره د دې اړیکې، دا به تر یو بریده پورې د دې باعث چې حد اقل افغانستان د نړۍ لپاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري، مهم ځای ولري، د بحث وړ وي او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت د تغییرېدو حداقل نسبي سټیج وګرځي.
نجیب آزادو د امریکا د وسکانسن دولتي پانتون استاد او افغان فعال چې د ملګرو ملتو د نننۍ غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د چمن سپین بولدک لار له څو میاشتو وروسته د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په مخ پرانستل شو. په چمن کې د پرلت کوونکو ویان صدیق اڅکزی ازادي رډیو ته ویل دا پریکړه د روژې میاشتې د راډیسدو لعمله شوې خو د دوی پرلت به دوام کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه د سوداګریزو توکو په یو شمېر کانټینرونو ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د چمن سپین بولدکلار د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې په اعتراض کې چې پاکستان ته د تګ او راتګ لپاره یې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي کړي وو د پرلتوالو لخوا تړل شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چمن په سیمه کې پرلت کوونکي وایي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د چمن سپین بول د کلارا د سوداګریزو توکو د لیک درالیک پر مخ پرانستې ده. د دغو پرلت کوونکو ویان صدیق اڅکزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی له لوري د سوداګرو د صادراتو او وارداتو په برخه کې کوم ستونزه او خنډ نشته.
موږ دا فیصله په دې وکل سروژره روانه ده. موږ پرلت ناست پر خپل مقام باندې خو ترانسپورټ کنټینران امپورټ ایکسپورټ دا موږ الهکل ټول ته ملک خالی دی کلوډینګ دی ټول ته اجازه ده.
د کندهار ولایت د وچې میوې د صادرونکو ټولنه هم تاییدوي چې د سوداګرو مالونه چې له څو میاشتو راهیسې په سپین بولدک کې بند پاتې وو اجازه ورکول شوې ده. د یادې ټولنې مشر حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل
دغه سبب سره چې د دې خوا هم ځینې صادرات ولاړ و د وچې میوې دا ډېر وخت او د اخوا څخه واردات په دې کې نو هر قسم مالونه و او تجاران ته هغه کم مالونه چې ولاړ و هغو ته د هغو مشکل حل سو.
خو نوموړي دا ونویل چې د سوداګریزو توکو د بند پاتې کېدو له امله سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې تر اوسه یو شمېر کانتینرونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته نن وځي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
هغه کانټینرونه چې اجازه ورکړل شوې ده دوی له کراچۍ څخه افغانستان ته مالونه راوړل او په سپین بولدک کې ولاړو دوی ته اجازه ورکړل شوه. خو هغه کانټینرونه چې یوه میاشت وړاندې د چمن سیمې ته رسېدلي اجازه نه ده ورکړل شوې. د پارلمان د مشرتابه لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجازه به ورکړي خو تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا د یادې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په چمن کې روان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې دوام لري چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی او دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د کرښې دواړو غاړو ته د اوسیدونکو لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو شرط لغوه کړي. پرلت کوونکو د خپلو اعتراضونو په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وه. د سپین بولدک چمن تر څنګ د تورخم او افغانستان او پاکستان نورې لارې هم د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو د نه لرلو له امله څو ځلې د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوي دي چې د سوداګرو په خبره په پایله کې دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اسرائیل وایي د غیوات پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسان پکې پناه اخیستې د ملګري وګړو او د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ. دا وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پوځ وروسته له هغې د غزې ترانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین و. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل پوځ جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان نه وړاندې کړل. په اعلامیه کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کېږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه سازمانونو پرله پسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي. د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثر یې د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې. مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کېږي تر اوسه د اسرائیل له ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې مصري قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډمهاله اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د مصر د دولتي رسنۍ د راپور لمخې دا ورستۍ هڅه د دې لپاره و چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډمهاله اور بند ټینګښت یقیني شي. د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحدو ایالتونو وویل چې د منځګړیتوب په روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شوو د خوشي کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی، خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یې یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په څو اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په اوومه په برید سره یې دغه جګړه پیل کړې د بشپړې بریا هدف ته ورسوي. د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د یوه اوربند لپاره موافقه کیدی شي دغه عملیات یو څه وزنډوي، خو د ده په خبره هغه به ترسره شي او زیاته کړه چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دي دغه هدف ترلاسه کول د څو میاشتو خبره نه ده، بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په څو اونیو کې به ټاکلی هدف ترلاسه شي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د مخکینی لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو غوښتنه لري چې د واخان له سړک دی یو څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي. د دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم د یاد سړک جوړولو نقشه باندې اوس کار شوی وو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د نورستان او د ختیځو دریو نور ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له وسنی حکومت غواړي چې د واخان سړک کومه څنګه چې کابل ته غزول کیږي باید په یاد ولایتونو کې تیر شي. په وینا چې له نورو یې د غلار شاوخوا 200 کیلومتر نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي راډیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي، هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازې د سرک د غزې پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس دا پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر لقمان حکیم راته وویل که دغه سرک په ختیځو ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک به له اوسنیو اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتی لارې او ډیر تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لاره کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخ په اساس ډیر ګټور دی. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتی لار او سرک د کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لارې د کرانو منجانو ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک ولسوالۍ او واخان بدخشان د لیست د چین د وخجر درې لارې د ارومچی ژانجیانګ یا چینې ترکستان سره وصلوي د ټولو نږدې او کم مصرفه لاره ده. چونکه افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لاره ډیره پیچیده او غرنۍ ځمکو نه تیریږي، ډیرو مصارفو او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمام شي مصارف به همدومره کم وي او په خپل چین هیواد هم دیتا
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي،
خصوصا د کوزې پښتونخوا تجار او خلک ترې استفاده کولی شي. د پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغې لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته پلاس ورشي.
د نورستان اوسنیو چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د واخان دالیز یو څانګه په خپلو ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې له ډلې د لویدیځ او ختیځ نورستان مرکز پارون سره نخلول او بدخشان ته د سرک رسولو، خو افغانستان کې د بدلون راتګ سره یاد کارونه پر ټپه ودرېدل.